سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو. ایران نن دوه افغان وګړي اعدام کړل. فارس او اسنا خبری آژانسونو ویلی چې محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعاګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو، نن سهار په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. پر شاچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. ل ایران په یو بل خبر کې اوري چې د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو په یو مرکز حمله شوې ده. د ایران دولتي آژانس ایرنا خبر ورکړی چې نامعلوم وسله والو او ځانمرګو بریدګرو نن په جنوب ختیځ کې د پولیسو په یو مرکز حمله کړې چې پکې دوه پولیس وژل شوې دي. ایرنا آژانس همدارنګه د سرچینو په حواله ویلي چې په څلور واړه بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوې دي. سرچینو زیاته کړې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زایدان کې د حمله کوونکو له ډلې دوه وې خپل منفجره واسکټونه چولی دي. د دې حملې مسؤلیت سم دلاسه چا نه دی منلی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګزارن زد واکسین پیل شو. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په دغه واکسین کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه څلور لکه ماشومان واکسینېږي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې داسې وخت د پولیو واکسین پیل شوی دی چې په روان میلادي کال کې په ننګرهار کې د پولیو څلور مثبتې پیښې راپور شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر جانت ایلن وایي د نړۍ دوه لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه امریکا او چین باید د اقلیمي بدلون د موجوده ګواښ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. میرمن یلن نن شنبه د چین له حکومتي چارواکو او د اقلیم له متخصصانو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړي. بیجینګ ته د سفر پر مهال د امریکا د خزانې وزیر ویلي د امریکا او چین ترمنځ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانی همکاري ځینې پرمختګونه درلودل چې یوه بیلګه د پاریس د 2015 کال تړون وو. او د سوریې یو 29 کلن کډوال ریان شبل د جمعې په مازیګر د جرمني د اوستلشایم د خاروال په توګه رسمن لوړه وکړه. شبل اته کاله مخکې له سوریې جرمني ته کډوال شوی و چې د 2023 کال په اپریل کې د سوابي ټولنې د 2500 ځایي اوسیدونکو لخوا د نوي خاروال په توګه په څه باندې 55% اکثریت رایو وټاکل شو. د ځوانو خاروالانو شبکې ویلي د دوی نه په یادېږي چې تر دې مخکې د کوم کډوال په 2015 کال کې جرمني ته راغلی وي او بیا د جرمني د یوې خاروالۍ خاروال ټاکل شوی وي. کسانو دا تاریخی پیخه بللی ده. خبرونه موارد کولای شي دا خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
من بلیګي په ټولو ولسوالۍ کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه اته لکه 15000 او شپږ سوه نهه اویا تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
د والیبال د سیالیو په اړه هم رپورټ درسره لرو چې له نشه یي توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوي دي.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبې وکړي.
د اړبام رپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونه ورستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستره صحي مرکز شلاونو ویول او اوس په کې سین روان دي چې سره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبری آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیعاګانو پر یوه زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری ایجنسیونو ویلی محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام هزار کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت هم د داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حمله په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یو سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلهیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلهیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې، نن د ننګرهار په ګډون په دریو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لاتلکه ډیر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې خبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 400,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼ ضد واکسین کمپاین داسې محل پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټیکوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي دي.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزڼ ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزڼ د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څخه مو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبې غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو بامیانو تالته په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 70,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سرونه نزدیک او مال است دیگه خو این مدن کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقلی محمد در بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کده وی چلو شلو رزو رهی سی پا دی ولسوالی که در بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل دو دوی غواگانی تبلری او بیشتیاوی دو دوی پا بدن که دستیدانی رخی جی چه دو دوی دمرین لامل گرزی.
یافتن دمی تگاری از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگم خود
زمین پا کلی که دغه ناروغی لشپگو چه خزیت غواگانی وجلی دی. نور غواگانی هم ناروغه شوی دی. زما غواگانی هم ناروغه شوی دی. تونزا پا شیری غواگانو که ده کمری شی خلگو تا بدی دیستون زیرا ولاری کری. حق غواگانی چه واکسین شوی دی هم بری. زما غوا هم واکسین شوی با خمره شوی.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد که خاطر که من اگر خود واکسین کده بودم واکسین خان واکسین قطعی گرفت کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي، ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او ښه نه شول دې ته اړ شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس ملا ګلاب الدین زبیولا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبیس کنټیسیس ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نه شي. افشار وویل چې دوی د بیزو د تڼاکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چلو 2002 واکسین باید تطبیق وکړم او تاسو زافتاده
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې 2400 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی تجریان است واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالېږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانش وایي چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکی پاتې شوی و. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلار و د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړې. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونې د راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د میدان وردګ ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وایي غواړي د ورزش للارې ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. فواد الخیل او فرید احمدی او احمد الله ممیمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا ډېر ګټوري دي، دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبې وکړی شي، دا پرمخ تللی شي، د نشه یي توکو بچېدای شي. پیغام مې ځوانانو ته دغه ده چې هر سړی باید د نشه یي توکو ځان وساتي، او څوک چې په نشه یي توکو روک دي دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بدو عملو نه، شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړي.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اجو، خاصتا د نشه یي توکو په ضد باندې دي، چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي، په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نشته که دوی داسې ووایي. کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو، یا کومه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولای شي، په کلیو په بانډو کې کولای شي. او موږ همیشه کوشش کړی، تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي، تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمالا ولی ولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشه یي توکو نه کغاړي او سړی ځان وزګوري، نو کولای شي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیر وباسي له خراب کارونه، له بېجا کې ناستونه، له دې شیانو نه لاس واخلي. بیا کولای شي چې له عمل نه او له خراب کارونه لاس واخلي، ځان لرې وساتي.
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی هفته دي هغه پرېدي. هر سپورت چې وي، که والیبال وي، که کرکټ وي، که فوټبال وي، که کومه رزمي لوبه وي، هغو د پاره د ثبتنامو کې هغو کې د ځانونه شامل کړي چې دغه کوم مرض کوم آفت باندې دوی اخته دي، چې آینده کې له دوی نه دوی بېغمه شي. د دوی د پاره خو زیاته تشویقي جنبه لري. دوی که چېرته داسې بې ځایه ګرځي او داسې بې ځایه خلکو سره رفت آمد لري، نو د دوی هڅونه دغه ده، دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې آینده کې موږ نه هم همداسې یو کس جوړ شي، همداسې لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی و. د ځایي مسؤلینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلې. ځایي طالب مسولین وایي دوی پلان لري چې دا ډول سیالۍ زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبیولا وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، موږ په څلورو ولسوالیو کې جمنظمونو غوښتنه کړې ده، غلط منظر شوی دی، خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته. دا موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړی درکړل شوی، له مؤسساتونه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړې ده ان شاء الله چې دوی په غوښتنه باندې، دوی په ډاډ باندې موږ باور یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنظمونو په روښنایي یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، ګڼ شمېر ځوانان بیکاره سوي، ګڼو له افغانستانه تېښته کړې، پر ناقانونه لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي، هغوی د بیکاري له وجې د راپورونو پر اساس نشه یي توکو ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو لارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دي، نو دوی دی او داسې حیات راوستي دا د بیوزلۍ او د وچکلۍ حالات و د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړی ته مشکل لري، هغه وایشي نه لري، هیڅ مشکل نه لري، بالا ګرته ولاړ سي. نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي، را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د زموږ په کلی کې د زموږ کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وب دي نه ويسي. نو ستاسو یو جهان مننه، د زموږ رختر یو ځای ورسو کور ودن، الله دې خیر درک.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکون کو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه را ایله کړي محلی ټولګي ټول پریږدي، ځکه دکه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سنفونه بند دي، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سنفونه را پرېږدي، موږ خپل سنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم، من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور ده جون خوزه پا دا مرد خوشحاله.
دا افغان و خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته ته دې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلی دي چې خپل ځان به موهه وختب مې خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملا واچوې له ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی راغلی وي. له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شملا چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې در بدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته ته دې هدا پر دې سالتونه مروند راغلی دي چې خپل ځان به موهه، چې ډېر خار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدسې پاتې شي نو شاید حالت همدې دې هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیرېدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل لیدو سبب کیږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان په خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د تیرو لحاظونه چې دی په دفرژان کې دی مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې زه د دوې شپې مخکې ورسم واجه شولم کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د دفرژان طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوروي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینا حسن زئی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض پس رفته آمالک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ارتا نکیگی خوبیا هم دیر مهم باید ورزوشی او ارتا توجهوشی زکا چه ده وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو د محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلف جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړی چې خځې تر نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست البته دغه لامل سوچي ژور خفګان ته ولاړ سو ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي زموش دغه خفګان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه زموش په وطن کې هم مرمنه دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان
افغان لیکوال او ژورنالیست آمنه مایر چی له واڅخه بهر وسی ګل خپل تجربه سره وای چی جوار خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وای نو مړی وای چی په هواد کې دننه هم لګان ستوند سره مخ و خو جوار خپګان په دې بری الی نشو چی د ژوند چاري ګډي وډی کړی خدا چی وس کډواله شوی په ځان کې د جوار خپګان نخې نخانی ګوري لاغلی مایر سره می مرکه کړي هغه په پایل کې خپل په خانه ستوند سره وای
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی د ما روان ناراحته شوی نارامه شوی دی په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي
bale
لانی
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایا آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې د ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه ها چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل پنځه میاشتې په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیرې به په ما د قبر پر سر کوي
بله
او دا ډیره سخته سخته ده
زه پویګم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړئ
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندې یم خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم زه تر هغې ژوندې هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم د خدای نه غواړم چې د تاسو شی به شاهده اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه دی همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا وایل به دا ورځ خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو ښه وي او هغه ایله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا دی امیدوارې د هیلمندې دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو امید ورکړو او دیوی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفته میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیریږو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواری ولرو، هیله مندي ولرو، هر اقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د دې د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې ته موږ تاسو متوجه شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښو خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای. چې اکثر خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثر د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثر وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي د ما سر خوږي، اکثر د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوني هم چې دی
دا اکثر خلق وای چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بازه هغه غذګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وزیر کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایې؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري او عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپله د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپله باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چی شنو غواړي؟ د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي پسینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعض ظروف او بعض شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعض هغه لري، بعض اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي وي د مصاب تیوانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب تیوانه کورنۍ بعض ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته اگر کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چکه په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه هم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوخی سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240.
نوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلا بند
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
لونگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا زوانی زرا نو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
ಜಂಗಜ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದರೆ ಬೇ ಮೇಗ ನಮ್ಮ ರಂಗಜ್ವಾನಿ